شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز ته غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل که چیرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغیزې وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزې قطع شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوې راغلي د کوشک روبات سنگي ولسوالي اړوند باندې بغرچر په ووسمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برښنا مزي پرې شوې چې د دوو ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي وصل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستانه د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکو برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. یونسکو په افغانستان، ایران او تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یا یونسکو پرون چهارشنبه په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتی شي چې په افغانستان کې د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اوریدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یوه پټنځای حمله وکړه. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوي او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې مشت وسلوالو ډلو د پوځ د اعداد خبرګون نه دی شوتل. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان دی غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړی چې له جنایي چړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون ورمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمن سي یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د پارلمان یو غړي کیم سونګ وون وویل دا یو نه بخښونکی جنایت دی. د راپورونو پر بنسټ د جنوبي کوریا د قانون پر بنسټ دغه طرحه له څلور ساعته څخه تر 2 ساعتونو وروسته په پارلمان کې رای ورکولو ته کېښودل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اورئ. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکه کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بند شوي دروازې د دنجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سر اعظم حکومت سقوط شو او د خبروانې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوه.
دانه دانه دردونه می لفظونو کې پیلی غزل می د مات سره دانه را جوړ کړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وته نه کار کوونکي نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبريالانو له حقونو شکارا سرړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبريالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده صدر رادیو سره خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوید پالیسۍ خلاف او مبتزل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سوخ پلی چاري بیا پیل کړي
فعالیت های خود از سر بگیره.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون ورستي د دې تلویزیون وطن کارکونکو له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوې دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبريال ده، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبريالان وړي، وحي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبري زموږ لپاره د تشويش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوی او د ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18مه په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 30مې پورې د خبريالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 130 د شکنجې او بد چلن او 15 د شار او کوخ پیښې شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې خبريالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیشندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغه لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره خاور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وای د طالبانو هغه پریکړې مایوسه او خوشینی کړي چې د نجونو پر مخې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل فیسبوک باندې لیکلی د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هر برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بلبل او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساحل ویلي زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده دا خوشینونکې ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینهو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کې واصل ساپای وای
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کې یا کوم لوبغاړو چې کړی دی زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، حکومت مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل بل او د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو را ګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امبرینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدې مخکې د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پوخانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د فرانسې صدر اعظم میشل بارني بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخې شاغلی بارني به نن سهار 9 بجې خپل استعفا ولسمشر امانوئل ماکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکامه شو. د شاغلی بارني د استهزا په غونډه کې چهار شنبې د سخت دریزي کین اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یو ځای شوي وو. د میشل بارني د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتنې راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي واک لاري بوري جوړان دکړه. په استحصایا غونډه کې لرای ورکول وروسته د سخت دریزو شی اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارني بوریجا زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کین اړخو مشر جان لوک ملانشون بیا د بارني حکومت رنګېدل حتمی وبلل. د فرانسې لټی اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارنی لواک ګوشه سي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک لنور اقتصادي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوه دی. ولسمشر امانوئل ماکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارنی د سریازم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهور ریاست مسولینو ویلي دي چې نن شپه به په خپل ولسمشر ماکرون د تلویزیون له لارې ولسته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په 1920 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
چې مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سم څه بعد موسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې زما داسې ده کې زما په چلو شغل
وزړم اما هیڅ ممکن پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د خبرونه په دې برخه کې باید کرکټ په اړه تاسو معلومات سره شریک کړم. نن په نړیواله کچه څو مهمې لوبې تر سره کیږي. جنوبی افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوب لري. نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوب لري. البته د جنوبی افریقا او سریلانکا لوبه د سهار په مخده د اروپا په وخت او د انګلند او نیوزیلند لوبه نا وخته د اروپا په وخت د شپې په 11 بجو پیلیش. زیمبابوې له پاکستان سره د شلو ورنو لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین خواته ده. د استرالیا د شزو او د هند د شزو د کرکټ مسابقه هم ده. دا لوبه یو ورسنۍ ده او د میرمنو د کرکټ لوبه په ترڅ کې د شلو ورنو لوبه د بنگلاديش او د آیرلند د لوبډالو ترمنځ په پام کې ده. او پرون د شزینه لوبغاړو د کرکټ د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ مسابقه وه چې په دې لوبه کې جنوبی افریقا 109 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته وبخشي دا د شلو ورنو لوبه نه و، پرون دا یو ورځنۍ لوبه وه. جنوبی افریقا 109 منډې د 8 ورنو په ترڅ کې وکړې او د انګلستان لوبډله په 106 منډو وسوسېدله په 9 ورکې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په جرمنی کې سشکل یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم ګل سحر سره شغیدلایم.
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر لیدلی دی او پاتې شوی دی.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاشتې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه فکر واخلم او څه شی پکې ولیکم.
دا منی فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می د مات سره دانه راځي وکړي.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
Thank you. زکه چې سکار خپل غوښتل چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسی ته وړو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره لمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمنی کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک او سجی راډو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسل ولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې شی لارې له بدو بیلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 15 کلنۍ، له 15 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لې به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عادتې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه. ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، مات یا بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکو وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اخیص به یې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی دی په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما لمه د خاطرو ورځې د ارتنه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه او د البته اوسه پوری دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د جګړه وي.
او بالکل دا د ډاکټر نجيب دی واستي کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه یې مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم شور کسوی دا یاتر برخه یې غدي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم را دته لو چې وزنیه درڅنه کله کله ونی کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله دا شنه چې چې ما دې ورسته لیکلې البته باید وخت باید چې له کابل او وطن یې باندې اعتبارال نه باید باندې ولیکلې ډېری کمې دا شنه چې شاید یو هفته باید مې لیکلې نور مې پامغه ورځ دا ته په سات لیکلې د ډېر داش راغلي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی دا شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر لیدلی دی او پاتې شوی دی دا شوم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټسو یا زمینه ته لاړو یا دا وکول بیا ورسته بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې دا
په خاطرو کې دا کسانو خبري هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخستي دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو مېشتي نور په کابل کې هم خپل خپل ستر ګلدلې دي. او جنې راشي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله به دفتر ته ولاړو یو بل سره مې کیسه کولې کنه افکارانو یا د پیښو متنظرین مې لیدلې دي خبرې مې سره دیغه خبرې مې راخستې دي چې مثلا څو پیښې په پلانکینګ منځ کې کې په پلانکې جګړه کې دا څه مې راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک مو کوم خاطرې د نور په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګر ورسره یو نو کده شي چې یغشت بکري کنه کله کله نور منظم راستنسي وي مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ حتی دومره بنجي دي کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا چې نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده مثلا پرم شپه په نه بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانو مکان په پام کې نیول شوی دي. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي ټول په خپل وخت راځل شوی دي چې یو وخت لري دا سره یو وسته راخلي بیا دې سړي یې یا یو وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغو راخلي بیا دې دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم په خاطرو کې شریک کړ.
ونه شبه سب داشته و چه آخه اگر جنگونو سرای خبالهی متبعی داشته اگر احساس دیر جات اصلاح پیوالهی و قار ورزی جنو شایانه کی ما کل چه دا خطری لکنه ما البته ما خبال زون منیس باور ندرمون جنوندی پایتو که دو هیچ هیل رنوا نو ما دان زرده ویل ما ویل خواه مش کم روک دی جنگی او دا دغه ورکه باندې پاتې شوی خو یو څوک بیول ولی چاپ شي خوشط تر څو کړی دغه څوک بیول ولی یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې راځي چې ته به ورکه کله کله زه دې نه دلم تر درسره چې ډیر جنایتکار ډله ما مثلا کنه ان دې شي چې کله کله به ته ډیر یو څوک ډیر خطر ښکارا سي تاج دې جاته به کېږي خو او تبعی ده چه وای کلا چه فوتبال لوبه روانه ته دواړه نه پیژنې دواړه خوایې خو د یوې طرفداري کوي کنه موږ به تبعی ده چې چا طرفدار به وو یا به نه وو اما کوشش مو کړی ده تر ډېره حده چې څه پیښ شوي دي هغه شي وشي ځکه دې کړي ما هېڅ ګټه نه وه ما ویل خو موږ خو نه یو پکې کنه پرېږده چې یو بېطرفانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کاله بعد خلک دغه درسونه لولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دغه وخت باندې شیونه موږ ویل دا شوارې شیونه وکنه نو په شیونه کې ما د مکانیو کې لیکلی چې یو واجب په شیونه کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دغه وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیونه یا په باجی بایتونو مېتون کراګل دی په یو کې خو تبعید چې احساس او عوام دې بار نه ویل کړی چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی تاسو سار صاحب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لا انجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کوي چې باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوی ده څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجام به خبر وي او کنه
چې ډېر خو نه خبرې ده کنه یعنی نه معلومه ده څه به پیښتي بار دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دغه هغه لیکل او وروسته به یعنی پای به دی هغه شی پای به نه معلوم هغه به وروسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبره هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هغې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېر خوندوره دی دماغ په باندې کنه او وروسته وروسته مې بیا دغه فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه
او د دې کتاب او بخښه د کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
وو بلکل ځکه موږ دا کړی دي یعنی هغه نه دي داسې نه دي چې ډېر د هنریان داسې لیکل شوي ډېر هغه د پښتو کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده ده
لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدی شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلال زی څخور
ا
که نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ د ویختو دی، کمی زور د مین زړه دی، حرارت که د جذبو دی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می د خوبو دی، پا حسرت ور پسی گورم شکستیم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی د عمر که کلونه د زوانی دی، که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما د زړه و او کستا مهربانی و، کل ز ملامت شوی کل ستا بدگمانی و، ژوند کې ستا له لیدو پرته نوره سمه پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زښته ډیر خپه یم، لیونتوب و او که مینه زه د دواړو پوره وړی، دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي، چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي، که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه، که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
لحمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کومه چې کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم. نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بلاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سملاسي نسي کولای شي یو شی رسم کړي، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي او تختې ته ودرېږي، یو شی ورباندې رسم کړي، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړېږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي، غزل فکر کوم د غزل یوه خوبي دا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای شي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دزما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے، دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑے، دانا دانا دردونا میں لفظونو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کې پیلي، غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی رالی شلیو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا ورستر بلې په کمیټو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی،
هلته به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ ته بلوګانې و منظرې و چې شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل، بیا به غوا رانیوله، اوس هغه ځای مطلق بند کړي زموږ څخه هغه ته بیخي. اوس
یو مهال د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وای، مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې باید په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره اغیزه وی.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دغه لیکایانه کول، مثال په ډول یو پروګرامونه بیرته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو او جشن ته ضرورت و. نو وساغه د مسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه د نه لرو چې وس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غي یو هنر دي چې هغه هنر وس ډیر به شاته ولیدل دي.
خطاتان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شکول هنرونو یو ټول نه و چې رسامان و او خطاتان به پکې خپل اثر ننداري ته وړاندې کول. خود نو تاهولات په پایل کې د غټولنه منحل سو او اوس د خطاتی په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاتان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستډي چاپي لیکنې د مثال یا چې مکپټې د پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې مثال خلک یې جوړي په دازمش پر لاسکای دی ارګه زې ډیره کړی د دولت سوم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاتان او ته مثال یو دغه سې د یو نندارتون و د خطاتان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کی چې هغه موږ وکولای سو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته ترڅو زمر اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو لرامست کې دوسره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې لعملې د خطاتانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښته کولای نشي په لاس باندې وکړه کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خاطر هغه شوق چې د خط سره درلودي متأسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کاله مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکستا کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتیرو پیړیو کې به خطاتانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیر قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډاله ده.
هو غما کاغم تمه سنم غما کاغم تمه سنم غما کاغم تمه سنم غما کاغم تمه سنم د چیر زای مینې زما زما د زما زما دا وینه دنیا اے وینه زما زما دا وینه دنیا اے غم
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساسی راډو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغ ووسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزې اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلی شي او پنړیواله کچا خیسمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان شزه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقي له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
به یک افتخار برای همه زنان افغانستان است
دا د ټولو افغان شذو لپاره ویار دی. په داسې حال کې چې شذې په هواد کې لخپل ټولو انساني حقوقو به برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ شذې لرو چې د شذو د حقوقو د دفاع لپاره په نورو هوادونو کې کار کوي او لاسترارول نه لري. که په هنري ټولنه کې وي یا د شذو د حقوقو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه تر لاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللای دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشوند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. ترد اور بل دے دستا دمنے اور سنمے ربان دے بل دے دستا دمنے اور سنمے ربان دے بل دے پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اوستا پدروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے بلاس من سکنا مرز من ارده دا عشق والا ساند اشنا گران پی غورده دا عشق والا ساند اشنا گران پی غورده لے گلے میرے برد یارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بنام مست خاروئے ستی پر عاشقان بنام مست خاروئے سرا نوڑلوئے مات خبر دے گلے میں سہر دے کنا شما زگر دے گلے میں زرد کنے شما ذکر اسے تغم لاز پسر شموائی پدی مصر ستی پریا شقان لے